द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे کانوریدون کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا جی وریډیو دی نن د خالد وزه د زړه سوال سم کال د اگست میاشتې نه هم نیټه د په پیښور کې وخت شوې دی د ماسخوتنیات په کابل کې دی ونی می بجی او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې یولس بجې شوې دی د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډیو ریډیو په دی یو ساعت خبری خبرونه کې د تازه وګ مجالوان
او زه محمد اکرام
هر کلی وایو او لاول هم ساسو پام را ګرځو مهم خبرونه سټکو ته
د امریکای صدر براک اوباما وای عراق کې به د اسلامي ریاست جنگیالو پر ضد تر هغه حمله جاری وي تر څو چې دغلته د جنگیالو خطر موجود وي
او د پاکستان عوامي تحریک ډلوای د پنجاب پولیسو لخوا د دوی په احتجاج کوونکو د ډزو له کبله اته کسان وژل شوي دي او وزیر اعظم میا نواز شریف د تحریک انصاف ګوند سره په هر شرط خبر رضامندي ښودلې خو عمران خان وایي
میا صاحب کو میرا پیغام یہ ہے مذاکرات کا وقت چلا گیا ہے اب 14 کو ہم پہنچ کے اور وہاں فیصلہ کروائیں گے اسلام آباد کے اندر
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی د شمالی وزیرستان سفر کړی د موړی ته د فوزی عملیاتو حال احوال تیر کړل شوی
گورنر د شمالی وزیرستان کې عملیاتو پر مهال وژل شوی عسکرو ته درناوی وړاندې کړی او عملیاتو پر مهال ترلاسه کړی شوی کامیابی ستاینه یې کړی
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زمونږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم سره اوسئ خو لاول هم تاسو په املاګر زو مهم خبرونو تفصیل ته د امریکا صدر باراک اوباما سوشی بور باندې سپین ماڼۍ کې د عراق په حق له وینا کړې ده او ویلي دي چې د آی ایس آی ایل خطرې چې تر څو په هیواد کې موجودې وي نو تر هغه پورې به د امریکا لخوا هدفي هوایی حملې هم جاری وي دوی زیاته کړه چې د امریکا پوځ به په عراق کې یو بلې جګړې ته نه ښکېل کیږي د امریکا پوز د جمیره حسینه شمال غربی عراق کې د ډرون او جنگی جهازونو په ذریعہ د هوایی حملو دوه سلسله هم سرته رسولې وي د پینټاګون وایان اډمیرل جان کربی وای چې د آی ایس آی ایل تندرو پر ضد د جمعې پر ورځ اربل ته نږدې بمباری شوې ده او په دغه لړ کې په ماټرو او ګاډو باندې اته بمونه غورځولي د دې نروانې هم د امریکا پوز 2.5 کیلوګرامه بم په هغه توپونو باندې داغلی چې د اربل د دفاع لپاره کود د ځواک کونو یې په نخه کړیو پینټاګون وایي چې د خالی دروازه هم د امریکا پوځي الوتکو د زرګونو عیسوي او یزیدي کډوالو د مرستې لپاره سامانونه غورځولي دي چې د اسلامي تندرو د ویرې خپل کورونه پرېښي او سنجار غر کې پناه اخیستې ده
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنو باندې د څه قسم تحفظاتو بغیر خبرو اترو ته تیار دی پایتخت اسلام آباد کې د ملک سلامتیا په سر رابلل شوی کانفرنس ته د بینا په وخت نواز شریف ویلي د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ورته د عمران خان مطالبه رسولي چې هغه په 14 اگست لانګ مارچ ختمول شي کچرې د لسو انتخابي حلقو د بوټونو بیا رای شمیرنه وشي وزیر اعظم ویلي حکومت څه قسم فارموله رابستو لپاره تیار دی خو د تحریک انصاف چیرمین عمران خان نواز شریف ته پیغام ورکړی د خبرو اترو وخت ختم شوی او دا چې فیصله به اوس اسلام آباد کې په 14 اگست باندې په لانګ مارچ کې کوي
او سم په عراق کې د امریکا د پوز لخوا چې کوم د خلکو سره د مرستې عملیات او د دې تر څنګ چې کوم د آی ایس آی ایل د توندلارو پر ضد چې کوم بریدونه هوایي شوي دي د هغې تفصیل ارباب محمود علي په دې رپورټ کې تاسو وړاندې کوو
د وایټ هاوس ترجمان جوش ارنست وای د عراق د خرابیدونکو صورتحال په حق لا رستی رپورټونه د صدر د فیصلې اولنې علت دی
دوز رپورټس ور ډیپلی ډیسټربینګ اند سرټنلی انفلوئنسډ د پرزیدنټس ډیسیژن
دغه رپورټونه انتهایی د تشویش وړ وو او یقینا صدر یې په دې فیصله اخستلو قائل کړو چې د بشری مرستو لپاره پوځي ګام پورته کړی شي د اسلامي ریاست وسلوالو د عراق شمالي سیمه پر لپسې قبضه کوله او دغلته موجود مسیحان او د کوردی غړو پخوانی یزیدی فرقه زوروله د دوی په زرګونو خلک کډوال شوي او هم دې علاقې ته راغونډ دي دوی د سور زوره هسي د خوراک او اوبو نه محروم دي انستوي د صدر د فیصلې دویمه غټه وجه د ته رسیدونکو استخباراتي معلومات دي کوم چې د کوردانو شمالي خار اربل پلو د وسلوالو د پرمختګ په حق لوو اربل کې د امریکای سفارت او یو شمېر پوځي مشاور میشته دي. ته هم صدر دې فیصله تر رسولې چې اربل کې د امریکای د چارواکو د حفاظت او امنیت یقیني کولو لپاره فوري پوځي ګام پورته کړي. د امریکای چارواکي وایي صدر د عراق د مشرانو سره مدد کولو لپاره هم دا فیصله کړې ځکه چې د ولیدل چې د یو اشتراکي حکومت جوړولو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي. د امریکای چارواکي وایي نورې حمله هم کېدلی شي ځکه چې صدر د حملو د اجازه ورکولو سره د دې ټاکلې وخت نه دی خوډلې.
وایس اف امریکا او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی شمالی وزیرستان ته سفر کړی دی چې د پوځي عملیاتو د پیل کېدو وروسته د حکومتي چارواکي سیمې ته رومبني سفر دی. د پوځي عملیاتو ضرب عذب چې د جون د 15 نیټې راهسنه شمالی وزیرستان کې پیل شوې دی، د دغه عملیاتو په حق لا کور کمانډر خالد ربانی گورنر ته په میرامشاه کې بریفینګ ورکړو. بلخوا د شمالي وزیرستان ادک سیمه کې د پوز له خوا خلکو ته د خپل کورونو خالی کولو حکم وروسته ځای خلکو د دغه ځای نه د وتلو نه انکار کړی دی او د ریپورټونو تر مخه د افغانستان څخه د شمالي وزیرستان د تخیل کې مارټر ګولۍ هم ګرځول شوی دی خو کوم مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د پاکستان د پوز امریکو څنګه اس پی ار لخوا یو بیان کې ویل شوی دی چې د پاکستان په ډیرو باجوړ کې د افغانستان لخوا په بریدونو کې دوه وسلوال وژل شوی دی. پوز وایي چې نن سهار د افغانستان پولي ته نږدې چارمنګ سیمه کې د پوز په یو چک پوسټ د وسلوالو لخوا د پولي پورې غاړې نه برید شوی دی چې دغه برید پړه طالبانو په سر غستې او شاهد الله شاهد وایي چې امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده. پرون هم د پاکستان پوز د امن لخکرو په مرسته د دیر په برول او سورباټ کې د لټون عملیات ترسره کړي وو او د شکمنو تراګرو ځایونه په نښه کړي.
د اسرائیل پوز او حماس ترمنځ د غزا پټې کې جنگ روانو او د فلسطین د صحت چارواکي وایي په نن خطو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. د یو میاشت راهیسې جنگ کې پرون د درې ورځو ډزبندۍ ختمې دورستو یو ځل بیا جګړه شروع شوه چې له وجې قاهره کې اوږدمهاله تړون ته رسیدو لپاره روانو خبرو اترو ته غټ نقصان رسیدلی دی. د اسرائیل فوج وایي د جمعې پورس غزا باندې یو شمېر هوایي حمله کړي. اسرائیل تور لګوي حماس د درې ورځو ډزبندۍ خلاف ورزي کړي او په اسرائیل یې راکټي گزار کړي دي. په جنگ کې تر اوسه خوښه 1970 فلسطینیان وژل شوي چې پکې زیاتره عام خلک دي. اخوا د اسرائیل اړخته 45 پوځیان او درې عام کسان وژل شوي دي.
او د ایبولا مرض چې سخت ساري او خوریدونکي دی د دغه علاج لپاره کوم واکسین نشته دی چې د نړیوال صحت ادارې تر مخه یو عالمی د صحت ایمرجنسي جوړه کړي. په غربي افریقا کې چې څه چې دغه مرض ګډ شوی دی په داسې رفتار ترینه خلک ناروغه شوی دی چې د ایبولا تیر وختونو ټول مرضونو نه په ګډه ترینه دی واره زیات خلک متاثر دي. د امریکا د مرزونو د کنټرول مخنیوي مرکز لخوا د دغه مرز لپاره سخت اقدامات نیول شوې دي او سی ډی سی مشر ډاکټر تامس فریدن وایي چې د دغه مرز 50 ماهران په غربي افریقا کې خپل خدمات وړاندې کوي او باوري دي چې امریکا کې دغه مرز به نه خوريږي. د نایجیریا جمهور رئیس ګوتلاک جاناتن هم په ملک کې د ایبولا په لړ کې د عام صحت خمې ایمرجنسي نافذ کړي.
د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری سویلی چینای سمندر په سر راپورته شوې لانجی او نورو مسلو په حق له د سویل ختیس ایشیا ملکونو خارجه وزیرانو سره خبرو اترو لپاره برما ته رسیدلې دي. جان کیری نن د آسیان غړو ملکونو سفارتکارانو سره د برما انتظامی پایتخت کې په امنیتی کانفرنس کې خبرې کړې. امریکای تجویز ورکړی چې په لانجه منسیمه کې د اشتعاله ډکه مونږ ودرول شي خو د آسیان غړي هوادونه وایي دوی په دغه پلان خبرې نه دي کړي ځکه چې دوی په کال 2002 کې د چین سره یو تړون لاسلیک کړی چې هر یو ملک په خپل د ډیر صبر نه کار اخلي.
او د عراق په حق لا چې کوم د براک اوباما لخوا وینا شوې ده هغه به یو ریبیا تاسو وایو چې په سپینه ماڼۍ کې براک اوباما سوشي بیر باندې وینا کړې ده او هغه ویلي چې د اسلامي ریاست نومې یاغي ډلې چې کوم خطر موجود دی په هیواد کې د هغې پر ضد به د امریکا پوز لخوا هدفي چې کوم عملیاتي هغه به جاری وي. د امریکا صدر براک اوباما روان دي هم په خپل اونیز وینا کې ویلي و چې په عراق کې یو بل جګړه ته به امریکا نخ کېل کیږي ځکه چې په عراق کې چې کوم جوړ لوی جنجال دی دغه ته د امریکا د پوز لخوا حل نشي روان کېدی خو هغه وی چې امریکا نشي کولی چې هغه خلک نظر انداز کړي چې په زرګونو بیگونه خلک د نسل کوشي سره مخ شي او امریکا ورته څه اونکړي.
جاپان کې په لکونو خلک په ناګاساکي باندې اټم بم غورځولو یو کم او یایم کلی ځین منځلو لپاره لار کوسو ترابطلی. د اټم بم چاودنه کې ژوندۍ پاتې شوو په زرګونو خلکو وزیر اعظم شینزو آبه حکومتي چارواکو او جاپان لپاره د امریکای سفیر کیرولاین کینیډي په شمول د نړۍ بیلابیلو نمائندګانو د ناګاساکي په امن پارک کې په یو دستور کې برخه اخستې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. دا وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر منوریدون کو زنګ په خبرونو کې تاسو د عراق چې کوم تازه صورتحال ده د غی په حق له خبرونه او ریپورتونه واوریدل. په سو شیبو روانډي د امریکا صدر باراک اوباما له خوا په سپینې ماڼۍ کې د عراق په حق له باندې وینا هم را روانه شوه او هغوی له خوا چې څه ویل شوي دي د عراق په تازه شخړې باندې چې د امریکا د پوځ له خوا هوایی حمله هم پرون ترسره شوي دي. د دې ترڅنګ د امریکا د پوځ چې کوم تیاری دي د هغوی له خوا چې کوم بشر دوسته کارونه روان دي د سنجار په غرونو کې دوی د خوراکي شانو تقسیم هم کړی دي. نو دغه چې کوم د باراک اوباما وینا ده د هغې لنډ تفصیل راکولو لپاره افتخار راغلی دی سټوډیو ته ورته هرکلی وایو.
ډیره مننه وګمه جلوان. د ډیور اډیو اوریدونکو ته ووایم چې د امریکا صدر باراک اوباما دا په تیر څلیرشتو ساعتو کې دریمه وینا ده چې په عراق باندې کوي. تیره ورځ یې دوه قانونونه لاسلیک کړل د کوم تر مخه چې دوی په عراق باندې د محدوده پوځي عملیاتو حکم کړی وو او ورسره ورسره چې کوم په شمالي عراق کې خلکو ته مشکلات دي په خاصه توګه کوردان او یزید هغه ټولنې چرته چې د آیسل د دغه سونی تندره و ډلې لخوا اوس یې دا ویره سرګندېږي چې ګنې دوی دغه خلک وژني او دړه کې هم کړی دي. نو څو شېبې وړاندې په ټلویزیون باندې د امریکا صدر باراک اوباما وخودلې شو هغوی وینا وکړله. په دغه وینا کې مهم ټکی سو تاسو به دویمه دوی خبره دا وکړله چې د سونی تندروا ډلې په عراق کې آی ایس آی ایل باندې نومیږي. وای صدر باراک اوباما چې د امریکا هوایی فضایی بمباری د هغوی هاغه وسله تباه کړی ده په کوم باندې چې دوی په اوربل کې د کوردانو پر خلاف چې دی وژنه کولی شوه. یو خبره دا کړې ده. دویمه خبره دا کړې ده چې امریکا تیار ده که نور بریدونو ضرورت وي نو هم به کوي. درېمه خبره پکې دا ده چې دا نیټه نه ده خولې چې تر کومې پورې به دا بریدونه جاری وي. خو ورسره دا ویلي دي چې خلک ته دا نه ګڼي چې ګنې یاره عراق کې امریکا واپس بیا ځي او د غلط خپل پوزونه به پر ځای کوي یو غجګړه به بیا روانه. دوی وایي چې نه مونږ به الته کې محدوده ګامونه اخلو عملیات پکو د دغه ډلې خلاف او آی ایس آی ایل به دې ته نه پرېږدو چې هغه ټول عراق چې دی نو هغه کې اړې ګړې پیدا کی او مسلې پیدا کی. دوی دا خبره کړې ده
د دې افتخار آی ایس آی ایل په حق باندې چې تاسو وې دا چې دا تاسو مطلب دا دي چې نه دا اسلامي ریاست نومې چې کوم د یاغي ډله ده او دوی ځان ته اسلامیک سټیټ نوم ورکړې دي.
خو په نړیواله کچه باندې په مطبوعاتو کې دوی په آی ایس آی ایل باندې پیژندل کیږي او دغه نوم یې خلک پیژني.
دوی نوم بدل کړي اسلامیک سټیټ ځانته وای.
ښه اسلامیک سټیټ ځانته وای او بخه. نو د دوی چې کوم عملیات دي د امریکا د هغې په حق باندې دوی خبره وکړه چې دوی به نور بریدونه هم جاری ساتي. صرف په دې کې یو خبره ډیره مهمه ده چې د امریکا جازونو په هوایی لار باندې الته په شمالي عراق کې نن چې کوم دي الته کې خوراک او به او د غرنګ زوري شیان غورځولې دي او هغه خلک چې دی لګیا دي د هغې نه ګټه پورته کوي. وجه دا ده چې په هغه زینو کې دغه سیزونه خوراکي شیان ختم شوي دي ځکه چې د جنگیالو له خوا د غلطه کې ګیرا چولې شوې ده. تاسو ته به دا وایو چې د امریکا صدر باراک اوباما چې کله په ټلویزیون باندې خودلې کې ده نو هغوی شاته هغه هلیکاپټر مارین ون او دا شخکار دل چې ګنې صدر باراک اوباما چرته روان دي، نو زه به اوریدونکو ته دوه ما چې هغه د خپل ګرمیانو چوټیانو لپاره چې دین میسچیوسټ روانو دا غینه مخ کې دغه بیان ورک نورم چې د امریکا له خوا څه تفصيلات په دې باندې رامسکیږي مونږ به تاسو ته وړاندې کوو.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنو باندې د څه قسم تحفظاتو بغیر خبرو ته تیار دی. پایتخت اسلام آباد کې د ملک سلامتی په سر رابلل شوی کانفرنس ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي چې حکومت څه قسم فارمولا را بیسو لپاره تیار دی. خو د تحریک انصاف چیرمین عمران خان نواز شریف ته پیغام ورکړی د خبرو اترو وخت ختم شوی او دا چې فیصله به اوس اسلام آباد کې په 14 اگست باندې په لانګ مارچ کې کوي. نور حال په دې اخلو باندې د اسلام آباد نادر بریډیو خبریاله رابعه پیر را کوي.
د کامی سلامتی دغه غونډه چې د حکومت د وینا تر مخه په شمالي وزیرستان کې د روان فوجي عملیاتو ضربې اسب د جاج اخستو لپاره رابلل سوی و، په کې زیاتې خبرې د هیواد پر سیاسي حالاتو وسوې. وزیر اعظم یا نواز شریف وویل چې ټولې سیاسي ډلې په جمهوریت متفقه دي. دوی عمران خان ته ټولې ستونزې د خبرو د لارې هوارول وړاندیز وکړو او یې ویل چې پکار دی چې سیاسي اختلافاتو ته د جنګ رنګ ورنه کړی سي.
اگر ری کاؤنٹنگ ہو جائے تو ہم اپنا لانگ مارچ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ہم جو ہے وہ اس کا کوئی بھی فارمولا ڈھونڈنے کے لیے نکالنے کے لیے تیار ہیں.
دیوائی چی کچری پر لسو حلقو دو ووٹونو شمیرا برتبو سی نو لانگ مارچ ختم ولو تا تیار دی. نمج دا دیلا پارا هر کسما فارمولا روستو تا تیاریو. دوی دیز مش سرکشینی مش دا چه هلو هجت بغیر خبرو تا تیاریو. وزیر اعظم زیاده کړه چې څوک چې د فساد لپاره انقلاب راوستل غواړي د وشان انقلاب به کله هم نه قبلوي. په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه دوی ویل چې د تراګری د بیخفهانی پریکړه د ټول سیاسي ډلو په سلا سوی ده. اوس که هم چری شمالي وزیرستان کې روان پر فوجي عملیاتو څوک تحفظات لري نو دوی لړ کول ته تیار دي. په غونډه کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د ایس ای مشر، د سند او د بلوچستان اعلی وزیران، وفاقي وزیرانو او د مختلف ګوندونو مشرانو ګډون وکړو. خو تحریک انصاف په دغه غونډه کې ګډون ونه کړو. او وروسته د وزیر اعظم د مذاکراتو د بلنې په اړه د ګوند مشر عمران خان سخت رد عمل څرګند کړو او ویل چې حکومت په فشار کې دا پریکړه کوي. په کار دی چې د کامی سلامتی دغه غونډه د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شوی نه وای.
میاں صاحب کو میرا پیغام یہ ہے، مذاکرات کا وقت چلا گیا ہے، اب 14 کو ہم پہنچ کے اور وہاں فیصلہ کروائیں گے اسلام آباد کے اندر.
تز مذاکرات وقت اس لاړو په 14 اگست اسلام آباد ته برسه دوه به پریکړه کوي او خپل تګلارې به اعلان کوي. عمران خان زیاته کړه چې حکومت ته لسل کې په داسې حال کې اوس پیاد شوی چې د 15 ورځو وروسته ازادي مارچ کېدونکي دي. دوی نور سیاسي ډلو ته هم وویل چې د وکټ دواړو اړخونو ته د لوبې پر ځای یو اړخ خپل کې، یادی د جمهوریت ملګرتیا وکړي او یادی د نواز شریف بچي قبول کړي. بل اړخ ته د زریو تر مخه د حکومت له اړخه امیر جماعت اسلامي سراج الحق ته د عمران خان سره یو ځل بیا ترابطه کولو خواست سوی دی. چې پرې د کامی سلامتی د غونډې وروسته د خبریالانو سره خبرو کې سراج الحق وویل چې هیله لري چې ستونزې به هوارې کړی سي او د دې لپاره د دواړو اړخونو سره رابطې هم روانې دي. د غونډې وروسته د خبریالانو سره خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وویل چې کچرې تحریک انصاف شامل سوی وي نو د غونډې مثبت کردار نور هم ښه کېدو. دوی یو ځل بیا عمران خان ته د ازادۍ ورځ نه خرابولو خواست وکړو او ویل چې په پاکستان کې د تاوتریخوالي ختمول لپاره مسلم لیگ نون تلچک مظاهره کړې ده. د غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه هم جاری شوه چې پکې د سیاسي خبرو خو خبره نه ده سوي، خو ویل سوي دي چې ډي جی موس میجر جنرال امیر ریاض غونډې ته د ضربې اس په اړه بریفینګ ورکړو او غونډې ته وویل د تراګرو کمانډ اینډ کنټرول نظام تبا کړی سوی دی او تراګر اوس تشتي. د اعلامیه تر مخه په غونډه کې ټولې ډلې د تراګرو په ضد د جنګ او د تراګرۍ د مخنیوي په اړه د اوږدې مودې پر حکمت عملي او د بیکاره تنانو پر هر قسمه مرستې
سلاسی
او خو د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری میډیا ته د خبرو په وخت تور لګولې دی چې د دوی د پارټۍ اته کسان وژل شوي او زرګونو نور د پولیسو لخوا نیول شوي دي. حکومت د طاهر القادری لخوا په راتلونکي کې د احتجاج د اعلان وروسته مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړي دي او لوی ښارونو کې سړکونه هم تړلي دي. نور تفصیل ورو الیاس خان نه په دې رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک لخوا د حکومت را غورځولو اعلانونو او په لاهور خار او د پنجاب بیلابیل خارونو کې د پاکستان عوامي تحریک د کارکونانو او پولیسو ترمنځ د تازه انخطو نه پس حالات کړکې چندي. بلخوا وفاقي حکومت د تحریک انصاف په 14 اگست باندې د اسلام آباد په لوري د یو لوی لاریون راوستو په سلسله کې د پایتخت ټولې داخلي لارې بندولو لپاره کنټینران راغوښتي دي. د پنجاب د قانون وزیر رانا مشهود ویلی دی چې حکومت به طاهر القادری باندې پولیس چارواکو تشدد کولو باندې د بغاوت مقدمه جوړوي او وفاقي حکومت تبا د قادری نوم په ای سی ایل کې اچولو سفارش کوي. بلخوا د امریکای حکومت خپل وګړو ته د پاکستان غیر ضروری سفر نه کولو هدایت ورکړي دي. د راپورته شوی صورتحال په ترڅ کې په پېښور او لاهور کې د امریکای کنسلګری عام اولس د پاره په عارضي توګه بند نکړې شوې دي. البته پایتخ اسلام آباد او کراچۍ کې بعد امریکای سفارت خانه او کونسل خانه خپل وګړو ته سہولتونه ورکوي. د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ خپل وګړو ته خبرداري ورکړه دی چې پاکستان کې غیر ملکی او ځایی ترهګر ډلې د امریکای وګړو لپاره خطر جوړی دی شي. نن لاهور کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته پخپله وینا کې ډاکټر طاهر القادری تور لګولې دی چې شریف برادرانو د لاهور نه د جنگ میدان جوړ کړی دی او ریاستی دهشتګردي پیل کړی دی.
پورے پنجاب کو شریف برادران کی حکومت نے میدان جنگ بنا دیا ہے. یہ دہشت گردوں سے ہمدردی رکھنے والے, یہ شریف برادران دہشت گردوں کو پالنے والے, یہ دہشت گردوں کو فنڈنگ کرنے والے, یہ دہشت گردوں کی سرپرستی کرنے والے اب کھل کر براہ راست ریاستی دہشت گردی پر آ چکے ہیں.
شریف برادران څوک چې د ترهګرو سرپرستی کوي, ترهګرو سره همدردی لري, دوی ته فنډونه ورکوي, اوس نیخ په نیغه ریاستی دهشتګردي پیل کړې ده. د ده داوا وه چې د دوی اوو کارکنان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي, خو په آزاده توګه د دې پخلی نه دی شوی. طاهر القادری ویناوه چې حکومت د پنجاب ټول سړکونه بند کړي دي نو ځکه کارکنان چې کوم زیوی د شهیدانو رز اون مانځي. د پنجاب پولیسو لخوا د پاکستان عوامي تحریک کارکنان لاهور ته دراتګ نه منې کولو او بیلابل سړکونه چې پکې جی ټی روډ او موټر وے هم شامل دي باندې رکاوټونه لګولو نرستو د تحریک کارکنانو او پولیس ترمنځ د انخطو لړۍ روانه ده. او د پاکستان عوامي تحریک مطابق د دوی یو کارکن په بکر کې مړ شوی دی او 15 ټپیان شوي هم دي. همدغه رنګ په ګوجرانواله ښار کې په انخطو کې 50 پولیس چارواکي ټپیان شوي دي. او د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د تحریک کارکنانو په خوشاب سیمه کې یو تاڼۍ ته اور هم اچولی دی. او همدغه رنګ په لاهور کې دوی د پولیس درې چارواکي اغوا کړي هم دي او په بدله کې د خپلو نیول شوي کارکنانو د خوشي کېدو مطالبه کړې ده. الیاس خان, وایس آف امریکا, ډیوه ریډیو, اسلام آباد.
اوریدونکو اوس هم په خبرونه کې تاسو ته یو بل مهم رپورټ وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی شمالي وزیرستان ته سفر کړی دی چې د پوځي عملیاتو د پیل وروسته د حکومتي چارواکي لخوا سیمې تړونبني سفر دی. د پوځي عملیاتو ضرب عزب چې د جون په 15 نیټه شروع کړی شو شمالي وزیرستان کې, د دغې عملیاتو په حق لا کور کمانډر لخوا گورنر ته په میرامشاه کې بریفینګ ورکړی شوی. نور تفصیلات نن بیٹنی راکوي.
د پاکستان صوبې خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو گورنر سردار مهتاب عباس تیر ورځ شمالي وزیرستان هډ کوارټر میرانشاه دوره کړې او دغلته پوځي سرتیرو د وسلوالو په ضد روانو عملیاتو ضرب عذب حال تیر کړی. گورنر ځای خلکو چې په لکونو شمیره دوکانونو مشتمل کاروباري مرکز میرانشاه بازار چې لیږل شوي عکسونو کې کنډ کپر لیدل کېږي، لیدو پر مهال ویلي چې له تیرې یوې لسیزې راسې په شمالي وزیرستان کې تر سره شوي بد امنی پیښو له امله نږدې 4000 امنیتي سرتیرو په شمول په زرګونو میرا صحیح خلق او مشران وجل سوی زته کړي چې ایو نامعلومه دشمن سره مخامخ دي او لکه می قربانی بنه په شا کیږي. د هم ویلي حکومت د عملیات له عمله به کور سوی او دوی ته اوشت نقصان بیا په ځای کولو لپاره کوشش ده. د گورنر له مانای څخه جاری کړي سي خبر پانه تر مخه 13 ورځ د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سراج احمد خان شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته پر رسیدو گورنر ته هرکلی کړي او د پوز اپریشنل کمانډر ظفر الله د روانو عملیاتو په اړوند حال تیر کړي. گورنر سره په دې موقع د قبایلی سیمو چیف سیکرټری امجد علی خان، د هغه مرستیال چیف سیکرټری ارباب محمد عارف او د شمالي وزیرستان ایم این ای محمد نذیر موجود وو. شمالی وزیرستان ته اعلی سیاسي چارواکو په داسې حال دوره کړې چې تیر شوي جون میاشتې 15 نیټې راسي وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او پوځ د عملیاتو پر مهال نږدې 1500 وسلوالو د وژنې سره دیرش امنیتي سرتیرو د مړینې څخه ویلي او میرانشاه او میرعلي سیمو کښې حکومتي واک په ځای کولو دعوه یې کړې. همدغه شان گورنر ته په شمالي وزیرستان کې مجموعي امنیتي او پوځ په پیشورانو چارو هم خبر کړی شوی. گورنر د شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال وژل شوي عسکرو ته درناوی وړاندې او عملیاتو پر مهال تر لاسه کړی سوی کامیابو ستاینه یې کړي. شمالي وزیرستان د عملیاتو پیل څخه را په دې خوا دغه د اعلی سیاسي چارواکو ړومبنۍ دوره وه. تیر شوې میاشت کې د پوځ سرلشکر جنرال راحیل شریف دوه ځله د شمالي وزیرستان دوره کړې وه او سیکیورټي جاج یې اخیستی وو. د پیل شوي عملیاتو له امله په لکونو شمېره خلک محفوظو ځایونو ته کډې کړي دي او خپلو خپلوانو او د کرایې په کورونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. د عملیاتو کې پراختیا راوستلو لپاره ځایي انتظامیه د میرعلي ایدک سیمه کې میشته خلکو ته کورونه پرېښولو تر نن ورځې ویل سوي، خو ایدک خلک وایي که مړه کېږي او که پاتې کېږي دی به خپل کورونه نه پرېږدوي. په دې لړ کې په بنو سیمه کې نن د اتمنځیو په جرګې پر مهال له حکومت څخه هم د یاد سیمه کښې د عملیاتو نه کولو غوښتنه وسوه. د جرګې یو غړی احمد سعید وایي
موږ دا وایو کنه چې موږ ایدکو حکومت سره معاهده کړې ده د خپلې خاورې د زمواري په خپله نن هم اخیستې ده، پرون هم اخیستې ده، د نن اته کاله پورې موږ اخیستې ده، اته کاله رسې موږ خپله خاوره ځغستې ده. اوس موږ څه ګناه وکړو؟ خپل ګناه له موږ ته په ګوته کړي، موږ ګناه ځان نه وباسو،
بل لور چرواکی وای ورسره په سیرمه افغانستان لخوا 22 ماټر ګولې پاکستان خو ته داخل شوی. د دوی په خبره دغه ماټر ګولې افغان صوبې پکتیکا څخه داخل شوی چې ورسره په سیرمه شمالي وزیرستان د تخیل تحصیل کې په بیلابیلو ځایونو کې ګرځېدلې خو کومه مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د روانې میاشتې په لومړنۍ نیټه په باجوړ سیمه کې د پولې پورې غاړې څخه تر سره شوي یوه برید په نتیجه کې یو عسکر وژل شوی وو. پاکستان افغانستان ته پرې سخت احتجاج کړی وو، خو دغه لنجمنه ډیورنډ کرښه کوم رسمي حیثیت نه لري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تیری راپورټونه را مخې ته کیږي او یو بل په ضد احتجاج هم ریکارډ کوي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، ډیره اسماعیل خان.
نو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه زمغه خبرونه ته غوږی د سحر د پاکستان په وخت د ماخام شپک بجو نه واخله تر د شپې 12 بجو پورې زمغه ماخامنۍ خبرونه د دې تر څنګه د سحر د سحر وخت شپکو نه واخله تر د نهو بجو پورې تاسو د ډیو ریډیو سره نه خبرونه ابرې په دې پروګرامونو کې تاسو هم موږ سره برخه اخیستلی شئ او د هغې لپاره زموږ د ټلیفون شمیره ده 001202205003. راتلن کې پروګرام چې دی هغه د سله سندرو پروګرام دی او یو خوندور پروګرام به تاسو نن هم اوري. په پروګرام کې موږ سره اوسئ. یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې په راتلونکي برخې کې هم لرو. ټکنیکل اړخته موږ سره همکاري کوي موږ سره پروډیوسر دی محمد عالمگیر او موږ سره انجینیر دی جسټن. د هغوی نه مننه کوو. موږ سره اوسئ. د ډیوا ریډیو خپرونې لا هم جاري. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے تانوریدن کو ڈیوا ریڈیو تے واری بیا پخیر راغ لئی زمگا خبرون اللہ ہم دوام لری واری بیا ساس پام راگر زم مهم خبر مسر ٹکو
د امریکای صدر براک اوباما وای د عراق کردانو خار اربل باندې د اسلامي ریاست یاغي ډلې لخوا استعمالیدونکي وسلې په هوایي بمباری کې تباہ کړي.
او د پاکستان عوامي تحریک ډله وایي د پنجاب پولیسو لخوا د دوی په احتجاج کوونکو د ډزو له کبله یې 8 کسان وژل شوي او وزیر اعظم میا نواز شریف د تحریک انصاف ګوند سره په هر شرط خبرو رضامندي ښودلې. خو عمران خان وایي
میاں صاحب کو میرا پیغام یہ ہے مذاکرات کا وقت چلا گیا ہے اب 14 کو ہم پہنچ کے اور وہاں فیصلہ کروائیں گے اسلام آباد کے اندر.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی د شمالی وزیرستان سفر کړي. نوموړي ته د فوجي عملیاتو حال وړاندې کړل شوی.
گورنر د شمالی وزیرستان کې عملیاتو پر مهال وژل شوی عسکرو ته درناوی وړاندې کړي او عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي شوی کامیابی ستاینه یې کړي.
او سموري خبرونه د تفصیل سره
د امریکای صدر براک اوباما وای د عراق کردانو خار اربل باندې د اسلامي ریاست یاغي ډلې لخوا استعمالیدونکي وسلې په هوایي بمباری کې تباہ کړي. وایټ هاوس کې یو خبری کانفرنس ته صدر اوباما ویلي دوی باور لري پوځي هلې ځلې د عراق سنجار په غرونو کې د سنی تندربا جنگیالو لخوا د بیګنا خلکو حلالبلو مخانیبل شي چرته چې د اسلامي ریاست ترهګر ډلې د یزیدی اقلیتي ډلې ګڼ شمېر خلک وژلي دي. نوموړي عراق کې د جنگیالو پر ضد هوایي حملو او خلکو ته د جهازونو نه بشري مرستو لپاره کومه موده نه ده خودلې او ویلي د هغه ذمہواري جوړیږي د خطرې سره مخ امریکایي پوز او د دوی د مرکزونو حفاظت وکړي.
د دینړوان د امریکای پوز د جمعې راهسنه شمال غربي عراق کې د ډرون او جنگي جازونو په ذریعہ د هوایي حملو دوه سلسله سر ته رسولې دي. د پینټاګون وایان اډمیرل جان کربي ویلي چې د اسلامي ریاست نومي یاغي ډلې تندرو پر ضد د جمعې پر ورځ اربل ته نږدې بمباري شوې ده او په دغه لړ کې په ماټرو او په ګاډو باندې اته بمونه غورځولې دي. پینټاګون زیاته کړه چې د خالی د روز هم د امریکای د پوځي الوتکو لخوا د زرګونو عیسوي او یزیدي کډوالو د مرستې لپاره عملیات جاری وو چې د اسلامي تندرو د ویرې خپل کورونه پریخي او سنجار غر کې پناه اخیستې.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنو باندې د څه قسم تحفظاتو بغیر خبرو ته تیار دی. پایتخت اسلام آباد کې د ملک سلامتیا په سر رابلل شوي کانفرنس ته د وینا په وخت نواز شریف ویلي د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ورته د عمران خان مطالبې رسولي چې هغه په 14 اګست لانګ مارچ ختمول شي کچري د لسو انتخابي حلقو د بوټونو بیا رایشمیر نه وشي. خو د تحریک انصاف چیرمن عمران خان نواز شریف ته پیغام ورکړی د خبرو اترو به ختم شوي او دا چې فیصله به اوس اسلام آباد کې په 14 اګست باندې په لانګ مارچ کې کوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب خان عباسی شمالی وزیرستان ته سفر کړی دی چې د پوځي عملیاتو د پیل کېدو وروسته د حکومتي چارواکي سیمې ته لومړنی سفر دی. د پوځي عملیاتو ضرب عذاب چې د جون د 15 نیټه راهسنه شمالی وزیرستان کې پیل شوی د دغه عملیاتو په حق لا کور کمانډر خالد ربانی گورنر ته په میرامشاه کې بریفینګ ورکړو او اخوا د پاکستان د پوځ د امواډیکو څنګه ایس پی آر لخوا یو بیان کې ویل شوی چې پاکستان په ډیرو واجوړ کې د افغانستان لخوا په بریدونو کې دوه وسلوال وژل شوی دی. پوز وای چې نن سهار د افغانستان پولې ته نږدې چارمنګ سیمه کې د پوز په یو چک پوسټ باندې د وسوالو لخوا د پولې پورې غاړې نه برید شوې دي چې دغه برید په پړه چې د طالبانو په سر اخیستې ده.
د اسرائیل پوز او حماس ترمیان ځانن غزا پټی کې جنگ روان او د فلسطین د سیاحت چارواکي وای پنن انخطو کې لک تر لګ درې کسان وجل شي. د یو میاشت راهیسې جنگ کې پرون د درې ورځو ډزبندۍ ختمې دورستو یو ځل بیا جګړه شروع شوه چې له بجې قاهره کې اوږد مهاله تړون ته رسېدو لپاره روانو خبرو اترو ته غټ نقصان رسېدلی دی.
د ایبولا مرض چې سخت ساري او خورېدونکي دي، د دغې علاج لپاره کوم واکسین نشته چې د نړیوال صحت ادارې تر مخه یو عالمي د صحت ایمرجنسي ده. په غربي افریقا کې چېرته چې دغه مرض ګډ شوی په داسې رفتار ترېنه خلک ناروغه شوي دي چې د ایبولا تېرو وختونو مرضونو نه په ګډه ترېنه دی واره زیات خلک متاثره دي. د امریکا د مرضونو د کنټرول او مخنیوي مرکز لخوا د دغې مرض ته سخت اقدامات نیول شوي او سی ډي سي مشر ویلي چې دغې مرض 50 ماهران به غربي افریقا کې خپل خدمات وړاندې کوي.
د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویلي چې نوی سمندر په سر راپورته شوی لانجې او نورو مسلو په حق لا د سویل ختیځ ایشیا ملکونو خارجه وزیرانو سره خبرو اترو لپاره برما ته رسیدلې دي. او جاپان کې په لکونو خلک په ناګاساکي باندې د امریکې لخوا اټم بم غورځولو یو کم اویایمې کلیزې منځلو لپاره لارو کوڅو ته راوتلي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا د ویډیو د خدمتونو اوریدونکو د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه زموږ خبرونه ته وګیې او سمد بوت ته د کتنې وخت شوې د نګورو چې وتلی رسپانو نساس لپاره کوم مواد خوښ کړي د زموږ همکار مختار خلیل.
د امریکای معتبر اخبار نیویارک ټایمز په غزا د اسرائیل د حمله ورستو د حماس او اسرائیل ترمنځ د ارضی ډزبندۍ او قاهره کې د ناکام خبرو اترو ورستو بیا په غزا کې د جنگ شروع کېدو او د تازه ترین جنگ نه پس په امکاني توګه د دواړو فریقو خپلو کې بیا خبرو ته د کیناستو په بابله نن یو تفصیلی ادارتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط د حماس په بابله د اسرائیل مشکلات. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د تازه ترین جنگ د بیا تودېدو وروسته د دواړو فریقو عقوبت د خبرو میز ته د تلو په صورت کې به د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو سره دولاري وي. یو خدا چې د حماس مطالبو ته سلامی شي او یا په خپل دې مطالبه سخت شي چې حماس دې د غزه د اقتصادي محاصره ختمېدو په ایواز کې وسله په مکمل توګه وګرځي. نیویارک ټایمز لیکي چې په مشرق وسطا سیمه کې یوازې اسرائیل د حماس د وسلو په غرزولو کې غرضی نه دی. د مصر صدر عبدالفتی السیسی په مصر کې د حماس د ټولو نه مضبوط اتحادي ګوند اخوان المسلمین غیر قانونه ګرځولې دي. هر کله چې مصر نن سبا د نهر سویز د فراخولو یو درنه منصوبه تیار کړی دا او په جزیره نومه سینا کې د خپل منسوبو د پاره د سرمایه کارۍ راماتولو کوشش کوي. په دې سبب صدر سیسیلا د دې کارونو په کامیابی سره سرته د رسولو د پاره د حماس کمزوري کېدل ډیره ضروری ده. همدغه وجه ده چې مصر د رفح د سرحدي لارې د بیا پرانستو خبرې ته غوږ قدرې نږدي، ځکه چې د رفح د سرحدي لارې په پرانستې کېدو حماس ته ډېرې اقتصادي، سیاسي او فوزي فائدې رسي. مصر د اسرائیل د لاسه د حماس د وهلو په ناولي عمل ښه خوشحاله دی. نیویارک ټایمز لیکي که د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو حماس سره په خبرو اترو کې د حماس د وسلو غرزولو په منصوبه ټینګ ودرېږي، نو د دې دا مطلب شو چې د جنگ د لارې د ختمولو وروسته غزه کې د امن او قلاري راوستو د پاره بیا اکی یو لار پاتې کیږي او هغه په سیاسي بنیاد حماس سره روغه جوړه ده. خو په دې لار کې به د قبلیز غاړې د اسرائیل د اختیار لاندې په ساتلو کې اسرائیل ته لوی مشکلات راولاړیږي. په کال 2015 کې غزانه د اسرائیل د ورستو کېدو ورستو د راپورته شوي فساد د لاسه اسرائیلي اولس تر اوسه پورې دم په خود دی. حماس په دغه ورځو کې د خپلو راکټونو اسرائیل کې دننه په ویشتو د بنګوریان د هوایي اډې د بین الاقوامي پروازونو دپاره په بندولو کامیاب شوی و او دینه د اسرائیل دا اندېښنې زیاتې شوې وې چې د قبلیز غاړې غونډۍ به دغه علاقې نه د اسرائیل د وتو وروستو په اسرائیل کې د راکټو ویشتو او د بین الاقوامي هوایي اډو په شمول د نورو اقتصادي مرکزونو د بندولو دپاره استعمالولی شي. نیویارک ٹائمز د خپل تفصیلی ادارتی مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې حماس په صفه ټکو کې ویلی دی چې هیڅ چری به وسله نه غورځي، ځکه چې حماس دا وسله د اسرائیل د تباه کولو لپاره روچته کړې ده. په غزه کې د اسرائیل د موجوده خونریزۍ او تباهۍ خورولو باوجود حماس د اسرائیل خلاف د جنگ لار خوښه کړې ده او په دې ټینګ دی. په داسې صورتحال کې د اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو لپاره محفوظ سیاسي لار دا ده چې د غزه په جنگ خپل توجه داسې اوساتي چې دا معاملت نوره خراب نه شي. خو دینه هم زیاته محفوظ لار نتنیاهو لدا ده چې ځان نه په غیر چاپیره مذهب پرست کسانو سترګې پټې کړي، سنگینو سیاسي خطراتو ته مخامخ شي او د دوو مملکتونو نظریه تسلیم کړي.
وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منوریدون کو سم تفصیل واره د پاکستان د پوز ام اوډی کو څنګه ایس پی ار لخوا یو بیان کې ول شوې دي چې پاکستان په دیره او باجوړ کې د افغانستان لخوا په بریدونو کې دوه وسلوالې وجلی. پوز وای چې نن سهار د افغانستان پولیس ته نږدې چارمنګ سیمه کې د پوز په یو چک پوسټ باندې د وسلوالو لخوا د پولیس پورې غاړې نه برید شوې چې د دغې برید پر طالبان په سر غسته. په دې اړه موږ خبرې اترې کړې وې باندې د اسلام الدین ساجد سره چې دغه تفصیل به یو واره بیا تاسو باندې کوو.
پاکستان افغانستان اکثر مشر دے ناظرین خان قربانی کرے ہوں
اسلام الدین ساجد دار تو چې د بردیر د لوور دیر او بیا د باجوړ چې دا کوم اوس د غلطه انختر باندې دی د پولی د بل اړه نه چې کمی حمله کیږي. اکثر پاکستان هم په افغانستان باندې تورونه لګوي چې د هاغه طرف نه حمله کیږي او د هغې کوم مخنیوي نه کیږي. څومره پورې د پاکستان د ځواکونو او نور امنیتی چې کوم ځواکونه دي د هغې لپاره دا پوله د دې انتظام سنبالول یو غټ چیلنج جوړ شوی دی او د دغه ځای خلکو لپاره هم څوک چې دا وخت په امن لخر کې شامل دي.
ګور اسلام یو خدای ته لګا څنګه تاسو خبره وکړه باجول دې بیا ورسره کوم څه دې بیا بار دې دې دا کوم یو ډیر لوی خپل دا د افغانستان سره او د تیرو د دې میاشتو نه د دې کې بریښنې چې نو هغه دې سیوا شې دې لګا کله واده په باجول کې موږ وګورو نو په دې کې تقریبا په تیر جو میاشتو کې د لاسو نه بیا بریښنې او دا دې یو شمیر چې کوم په دې ځوانان دې هغه هم په دې کې وځل شي دې مرشدي دې بیا چې دې څو ورځې وړاندې تاسو بیا دې چې کوم د کوټ دې مسکري سیمه ده نو په دې کې چې پرپامان چې کوم د پاکستان افغانستان پوجا کې چې پوسټ نه پاره باندې دې چې له وو او دا دې چې دې نو یو شمیر تلان چې دې نو هغه پاکستان ته دا دا کړی چې دې هغه هغه نه چې هغه دې هغه دې وځي دې بیا مې په دې کې چې څه چې دې نو دا په څون تر شلامي دا څه پریوانه دایلي چې دغه دغه د دې نه بیا تل شو او دا اگر چې دلته چې د پاکستان په چې پوسټ کې شته دي خو دا چې د دې د دې د وځي نه پاکستان په لپاره مشکل دی چې دا چې ډیر بیا څنګه څنګه کار نه کوي سره نه کوي دا وی نه سره یو ډیر د دې دایو نه چې پر دې سره ته دا جوړ شوی دی چې ټول علاقې او نشي څنګه د دې کور کوي بلکې کوم دې چې پوسټ دې نه صرف هغه د دې نه کوي کور کوي چې بل د دې نه غوښته مسله دی د لپاره جاري چې دا څنګه چې دن دن زمينه ونه دې ریاستي دې چې کله د شپې هغه لسنا چې کوم د جنګالي دې هغه راځي نو دا د پیټه دا وی پټل یا دا وی لیدل چې دې هغه درانه نو په دې وجه باندې د اثر په تاسو پورې نو چې کوم د شپې دې نو چې نو نقصان دې لکه په ځان په څه په دې راځي دې هغه چې دې بیا واپس خپل کاروایي هم کوي او دې بیا چې کله هم بیان نه راغلي نو دا وایي چې دې په واپس کاروایي کې هم دې جنګالي وې دې چې تاسو په دې کې دا څنګه کوي د میډیا هیڅ هیڅ څه دې میډیا راځي دې کوم شته دې کوم دا کې ته ځای ته خلک تاسو خبره وکړل نو خلک چې ډېر زیات ویل تر خبره یو دا دې کوم دا چې دې ټول شي نو دا چې دې دې نو هغه دې زیات سخت شي او دا چې دې دې چې دې دې ته دې نه بیا چې کوم عام خلک دې نو هغه دې په دې سره مخ دې دې چې دا د هغې وګړي دې ته کوم کوي چې څونه کسان دا وی کړه روان دي او دا چې شناسي دا دې نه ګوري نو دا دې د وځي نه کوم دا ځای خلک دې هغه دې دې مصیبت دې دې مشکل سره مخ شي نو دا چې دا کوم دا کوم خو په شوه دې نه ونه په دا کې چې موږ ته سوالان دي ذکر وو چې د سکیورټي ډېر زیات سخت پر شوی د پاپاري کې او په کوم ځای کې د ځان
سره ډېر مننه اسلام الدین ساجد زمنګ سره د خبرو کولو
اوریدونکو اوس هم د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان په چمن ښار کې د رپورټونو تر مخه د پاکستاني چارواکو لخوا په عملیاتو کې د افغان سرحدي ځواکونو 15 کسان نیول شوي دي په د حق له د افغان حکومت لخوا کوم رد عمل تر اوسه پورې نه دی وړاندې شوی نور تفصیل د نعمت الله سرحدي لخوا تاسو په دغه رپورټ کې وړاندې کوو
د پاکستانی چارواکو لخلې دغه شکمن کسان د افغانستان سره پر پوله په یو پاکستانی کلی ابتو کې پستر عملیاتو کې نیول دي. په دغه عملیاتو کې پاکستانی استخباراتي ادارو ملیشا ځواکونو او د ترګری په ځای جوړ شوی فورس ای ټی ای په لوی تعداد کې برخه اخیستې وه. چې دغه پاکستانی چارواکو ټوله کلی چارچاپیره په خپله ولکه کې اخستو پسې په یو کور کې پټ دغه کسان ونیول. د یو پاکستانی استخباراتي شبکې د یو چارواکي خپل پیژندګلوي ښکاره کولو اجازه نه درلوده. ویډیو ریډیو ته وویل چې چارواکو دغه عملیات پر پټ معلوماتو باندې وکړ. سپنیولو کسانو کې عبدالله عبدالرشید شاولي نذیر احمد او عبدالحمید شامل دي چې دغه ټوله د افغانستان په بارډر فورس کې دندې لري او د افغانستان څخه په پټه سرحدي پوله راپارولو پس دلته په یو کور کې پټو او پاکستان کې دننه تک کول غوښتل. خو دوی د نورو پلټونو دپاره د یو نامعلومه مقام ته منتقله کړي دي چې دوی سره دغه پوښتنې وسي چې دوی د څه مقصد دپاره او پاکستان ته راغلي وو. د دوی سره چارواکو وسله او نور پټ اسناد هم نیولي دي. خو د سیمې څخه راغلي معلوماتو کې ویل شوي دي چې دغه نیول شوي کسانو تعلق د دغه کلي ابتو څخه دی او د اسغزي قبیلې د شاخ عثمانزي سره تعلق لري چې د افغانستان په بارډر پروسس کې دندې لري او کوچنی اختر لمانځلو دپاره خپلو کورونو ته په پټه راغلي وو چې پاکستاني چارواکو ونیول. ونیول خو تر اوسه د افغانستان د حکومت لخوا د دغه نیول سوي کسانو په حق له څه قسمه ردعمل مخته نه دی راغلی او نه د دې د افغان بارډر پرسی سره د تعلق په حق له څه قسمه معلومات د افغان حکومت لخوا ورکړل سوي دي. بلې خواته د تیر ورځې د بمی چاودنې پاس پولیسو په چمن سرحدي ښارګوټي کې په ناقانونه توګه استوګن افغانانو په ضد عملیات پیل کړي دي او د نن ورځې پورې شپږ افغانان د نیولو تصدیق پولیس چارواکو کړی دی. د چمن د پولیسو د یو رتبه چارواکي انسپکټر شفقت نیازي او ډیور ویډیو ته وویل چې دغه نیولي افغانانو په ضد د پاکستاني قانون پارن ایکټ لاندې مقدمې درج کړي دي او په ښار کې په ناقانونه توګه استوګنو افغانانو په ضد به دغه عملیات روان وي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، چمن.
وایس اف امریکا ډیور ریډیو د اهم بلوچستان ایالت کې د نېشنل پارټي منګل ډلوای چې د ایران سرحدي پولیس رانیزدې د پنجګور په سیمه کې د دوی د انتظامی کمیټې یو غړی تختبلی شوی دی. اخواته د بلوسانو یوه ډله بلوچ نېشنل وایس وای چې امنیتي ادارو د دوی دوه غړي د سرخار کوټ نه ځان سره بوتلی دي. نور حال پې د کوټ نه د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکی وی چې لومړی پېښه د ایران او سرحدي پولیس ته نږدې جوخت د پنجګور په سیمه کې رامنځته سواله. د پنجګور د پولیسو ځیلي مشر وویل چې ناڅرګند وسلوالو د نېشنل پارټۍ د منګل ډلې ارګنایزنګ کمیټې غړی عبدالحمید بلوڅ پرون ورځ باندې له ښار څخه یوړی. د پولیسو مشر وویل چې دوی د نامعلومو په ضد باندې مقدمه درج کړله خو تر اوس مهاله پورې په دغه پېښه کې څوک نه دی نیول شوی او نه د دغې پېښې مسؤلیت چا په سر اخیستی دی. پولیسو د دغې پیش لامل هم ندی په ګوته کړی. د بلوچستان نېشنل پارټۍ د اطلاعاتو مرکزی سکتر آغا حسن د دغې پیش غندنه وکړه. د بی ان پی منګل آغا حسن وویل چې په روانه اونۍ کې د دوی د ګوند د ارګنایزنګ کمیټې د غړو د یغوا کېدو دا دویمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. د ده په خبره چې تر دې لمخه د ضلع اواران دادشاه کمرانی هم تښتول سوی دی. دلته بیا په کوټه کې د بلوچ نېشنل وایس له لوري په خواره سوي اعلامیه کې تور لګول سو چې د کوټې د نیو کاهان په سیمه کې ریاستي ادارو دوه تنه په خپل ولکه کې واخیستل او له کور څخه یوړل. بلوچ نېشنل وایس په خپل خوارسوي اعلامیه کې ویلي دي چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د عملیات پر مهال باندې دغه کسان له نیو کاهان څخه یوړل. بلوچ نېشنل وایس د دوغو دواړو کسانو نمونه اوران مری او نادر مرای شای. بلوچ نېشنل وایس وی چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو دغه عملیات د غیر قانوني وسلې او د چاودیدونکو موادو د نیولو لپاره ترسره کړل. د دوی له خولې هیڅ ډول ناوړه توکي دوی نه کړ ترلاسه. حمله دغه کبله دوی بیا دغه دوه کسان له ځان سره یوړل. نیو کاهان د بلوچستان مرکزی ښار کوټې ته نږدې هغه سیمه ده چې ریسی د پخوانی پوجي ډیکټاټور جنرال ضیاءالحق د واکمنۍ د ختم کېدو وروسته افغانستان ته کډوال سوي مری بلوچستان دال ته راغلل چې اوس دالته میشتي. امنیت خوندي ساتونکي ادارې وی چې په دغه سیمه کې پر دوی باندې زیات شمیر بریدونه هم ترسره کېږي. بیلتون غوښتونکي بلوچ ملتپاله نواب خیربخش مرای هم په روان کال کې د بلوچ ملتپالو په خوښه باندې دالته ښخ کړل سو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، کوټه.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو د قدر مناوی اوریدونکو. افغانستان د مالیه وزارت وایان خاغلی شمس ویلی دی چې انتخابی کړکیچ لامل د ملک په اقتصاد باندې سخت منفی اغیز غورځېدل دی او په ملک کې بیروزګاری سیوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې که زر دغې مسلې ته سهل او نه لټول شو نو حالات نور به هم خرابیږي. هغه وی چې ملکی ګټې چې 170 اربه افغانۍ وي اوس 150 عربو ته راکوزی شوی دی. نور تفصیل کمال سادات په خپل دی رپورٹ کې لري.
دا چې دی افغانستان دی جمهوری ریاست روان انتخابات دی نړۍ تر ټولو اوږد مهاله او کړکیچن انتخابات بلل شوی او دی افغانستان لامونیت نه نیولی آن دی افغانستان په اقتصادي هم رټي منفی اغیزی کړی دی. دی افغانستان دی مالیه وزارت وایي چې په عوایدو کې هم ډیر کموالی راغلی دی. د نوموړي وزارت ویان شمس چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې وویل چې تیر کال په همدې میاشتو کې په ګرد افغانستان کې د مالیې، ګمرکونو او د نورو لارو چې حکومت ته کوم عواید یا آمدن راته، شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ و، خو اوس د عواید 500 میلیارد افغانیو ته راټیټ شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو همدې روان کړکېچ د هیواد په اقتصاد ډېرې منفي اغیزې کړي دي.
د ټاکنیز بهیر اوږدېدلو بالعموم زموږ په ملي اقتصاد باندې ډېر منفي اغیزه کړې ده، بالخصوص په ملي عوایدو باندې. وارداتي تجارت د 10 نه تر 11% پورې راټیټ شوی دی، او د دې سره هغه توکي چې تعرفه یې لوړه وه ډېر کمښت پکې راغلی دی، چې دغه عوامل مستقیماً زموږ په ملي عوایدو باندې منفي تاثیرات لري.
دا چې یو خو د هیواد په عوایدو کې کموالی راغلی دی، د دې تر څنګ نور څه دي چې دغو انتخاباتو پرې ناوړه تاثیرات کړي دي. په دې هکله شمس زیاته کړه چې ډیرو شرکتونو خپلې چارې ودرولې چې له امله یې بیکاري هم زیاته شوې ده.
تاسو هم دا اوس وګورئ، اقتصادي فعالیتونه په افغانستان کې ډیر سست شوي دي، او هغه شرکتونه چې په افغانستان کې فعالیت کوو خپل کارونه په ټپه درولي دي، د ځنډ سره مخامخ شوي دي، ډیری هیوادوال مو بیکاره شوي دي، چې دا ټول زموږ په اقتصاد باندې ناوړه تاثیرات لري.
خو له دې سراسره د مالیې یا خزانې وزارت ویان شمس هغه ګنګوسي هم رد کړل چې ګواکې راتلونکو څو میاشتو کې به عواید دومره کم شي چې حکومت به ونه کړای شي چې له امله یې خپلو مامورینو ته معاشونه یا تنخواګانې ورکړي. شمس وویل چې دوی په خزانه کې دومره څه لري چې د مامورینو تنخواګانې ترې برابرولی شي.
2016 کال تر پایه او بیا تر 2015 پورې موږ د معاشاتو په برخه کې کومه ستونزه نه وینم، او د تیر په څیر باندې به دولت مامورینو ته معاشات په خپل وخت ورکول کیږي. فلهذا زه ټولو هیوادوالو ته بالخصوص د دولت مامورینو ته ډاډ ورکوم چې دوی به خپل معاشات په خپل وخت اخلي، د دوی په حقوقو کې به هیڅ کوم ځنډ نه راځي.
خو دا چې د خلکو د اندېښنې چې هیواد د انتخاباتو د نامعلوم کړکېچ له امله له نور اقتصادي بحران سره مخ کیږي، او هم دا چې هیواد نور اقتصادي زیانونه ونه ګلي، او همداشان چې پانګه چونه زیاته او بیروزګاري کمه شي، شمس غوښتنه وکړه هر څومره زرچیوي باید د انتخاباتو روان کړکېچ ته د حل لار وموندل شي،
چې نتایج د انتخاباتو زر تر زره معلوم شي، تر څو د هیوادوالو ترمنځ د اعتماد فضا منځته راشي، سرمایه ګذاري په افغانستان کې وشي، خلک خپل مالیه په خپل وخت او زمان سره ورکړي، او له دې سره زموږ ګمرکونه ګړندي شي، د ګمرکونو عواید مو زیات شي.
د افغانستان د دغو انتخاباتو په اړه باید وویل شي چې د لومړي دور په انتخاباتو کې چې 8 تنو د جمهوري ریاست چوکۍ ته ځنونه کندید کړي ول، له دې امله دوهم دور ته ولاړل چې یوه کندید هم 50 جمعي وار رایه ترلاسه نه کړه، او د قانون له مخې ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی چې د نورو کندیدانو په پرتله یې ډېرې رایې وړې وې، دوی دواړه دوهم دور ته سره ووتل، او چې کله هم د دوهم دور انتخابات ترسره شول او په کې ډاکټر اشرف غنی له ډاکټر عبدالله نه ډېرې رایې وړې، نو د ډاکټر عبدالله له لورې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون په حکومت او خپله د ډاکټر اشرف غنی په پلویانو یې داسې تورونه ولګول چې دوی د ده په وړاندې لسونه سره یو کړي ول، او په انتخاباتو کې یې د اشرف غنی په پلوۍ چارې کړي دي. که څه هم دغه تورونه د دغو ادارو لخوا رد شوي هم دي، خو بیا هم په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځغړیتوب او د دغو دواړو کاندیدانو په خوښه پریکړه داسې وشوه چې ټولې رایې به سل په سلو کې بیا شمرل کیږي او څیړل کیږي، چې همداسې وشول، او اوس د ټولو رایو شمرنه او څیړنه د سلګونو نړیوالو بهرنیو نظیرینو او د زرګونو کورنیو نظیرینو په وړاندې شمرل کیږي او څیړل کیږي. خو له دې سره سره بیا هم په دقیق ډول نه ده معلومه چې اخیری پایلې به یې کله اعلانیږي، مګر داسې ویل کیږي چې د همدې اګست تر وروستیو پورې به یې وروستۍ نتیجې اعلان شي. کمال صداد خټک، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
در وایس اف امریکا ډیب ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبانی او ری خیبر پختونخوا کې د پولیسو لپاره اوس تحریری او جسمانی امتحانونو نه پس یو جذباتی یا نفسیاتی ټیسټ هم اخوده شوی دی په دې چې د پولیسو کارکردګي خکې. په دې باندې یو رپورټ مردان ندری بریډیو خبریال ریاض حسین را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې ده چې په امنیتي چارواکو کې د نوکرو ورکولو یا برتۍ په وخت د جسمانی او ریټن ټیسټ نه علاوه د پولیس د ځوانانو نه جذباتي امتحان هم واخلي، ځکه چې دې سره به نه یوازې په میرټ باندې قابو بیا موندي شي بلکې د خپلو خپلوانو د برتۍ کولو سلسله به هم بند شي. خو ماهرین وایي خبره نه ده څرګنده شوې چې دوی د جذباتي امتحان نه کوم امتحان مقصد دی، او دا چې په سرکاري نوکرو په خصوصي توګه نوکرشاهي کې د مرکزي او صوبایي پبلک سروس کمیشن له طرفه اخستون کې امتحانونو کې د وړاندې نه دغه جذباتي ټیسټونه اخستی شي. خو بیا هم د ماهرینو وینا ده که چری د حکومت دا مطلب وي چې په پولیس کې د برتۍ په وخت وکتلی شي چې آیا دغه کس د پولیس سره جذباتي لگاو هم لري یا نه، او که نه داسې نه وي نو جذباتي امتحانونه په هغه سطح باندې اخستل پکار دي په کوم ځای کې چې د امنیت فیصله کیږي. په دې حقله د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي په سرکاري شبکه کې د سکیورټي د ذمہوارو مشر حمید خان ډیور ریډیو سره د خپل خیالات و اظهار صدا سی کوي.
قابلیت نه علاوه ای کیو هم قتل پکاري ایموشنل کوشن دا کاش په دغه کار کول جذبه سو نظر ای کیو ته مراد یې کنه ایموشنل کوشن ناغه خو نه صرف پولیس بلکې په هر جاب کې ای کیو پکاره کیږي. دغه جاب د پر سر ای کیو سمره یو شاید دې ذات قابل لوري.
ګرانو اوریدونکو د واشنگتن ډی سي د سټوډیوز نه زمګه یو ساعت خبري خپرونه تاسو واوریده. دغه خبرونه چې دا هغه سرته ورسېده ټیکنیکل اړخته دغه پروګرام تاسو د دغه همکارانو د مرستې په وجه واوریده، او د هغوی نومونه دي پروډوسر محمد عالمگیر او موږ سره انجینیر دی ال سانتوس. د هغوی نه ډیره زیاته مننه کوو، او سوشي بوکي به یو وار بیا تاسو وړاندې مهم خبرونه وړاندې کوو سره اوسئ.